السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت په کابل کې 2 بجې دی ازادي په چپو کې 19 پروګرام وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم د طالبانو پلاوی په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. ولسمشر ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتي محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه ولسمشر ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو چې که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به برخه کې په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې یې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه دا اعلان نه دی منلی او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسېدلي دي. د طالبانو پلاوی په چین کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ یوه خبري کنفرانس ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي عبدالغني برادر او یو شمیر نورو همکارانو یې په دې وروستیو کې چین ته تللي وو. په دې اړه راپور نه دی ورکړل سوی چې د چین له لورې چا له دوی سره کتلی دي، خو لوکان خبریالانو ته وویل دا خبرې د دواړو لورو لپاره مهمې وې او دوی توافق ته ورسېدل چې په تماس کې به اوسي او د افغانستان ستونزې ته به له سیاسي حل لارې او تروریزم مسئلې ته به د حل لټولو هڅې کوي. د چین شنجن سیمه له افغانستان سره لنډه پوله لري. چین د سیمې د سختدریزو ډلو او په شنجن سیمه کې د دوی په وینا د سختدریزو ترمنځ له روابطو اندېښنه لري. چین د پاکستان ملګری هیواد دی او له کابل سره هم اقتصادي او سیاسي اړیکې زیاتې کړې دي او غواړي د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ د وضعیت عادي کولو لپاره خپل نفوذ وکاروي. په جلال آباد ښار کې د یوه مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل سوی دی او د ټپیانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ویل چې د اهلي هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او د ماڼوګي ولسوالۍ کې په لیرې پرتو سیمو کې سوي چې پرون سختې سوې او په نتیجه کې یې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل سول. د کونړ د والي دا ادعاوې تر اوسه په نښتو کې د ښکېلو ډلو نه دي تایید کړي او یا هم نه دي رد کړي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسېدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. په اورزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو تر خپله ولکه لاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. ښاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونه سي شاید 200 کوچنیان نور د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اورزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې ویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1016 محکمې رامنځته سوي دي. د ملګرو ملتونو د 2018 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوي او ویلي دي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودېدو په څېر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتي 1545 پیښې ثبت کړې دي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي څو د واشنگټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونو مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو پرون